د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه د مې میاشتې 9 د دې خبرونې ډېره برخه نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونو ته بېله سوې ده. ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې د یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګزڼ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر شته چې دغه وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور سي. خو اوس خبرونه وړاندې کېږي. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبې په ورځ د ایراني پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې 2 ساعت دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسلیم خبري اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیري د وژل کېدو او 2 نورو د چپي کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر 3 یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچي سیند ته ځان غورځولی وو، خلکو یې مړې پرون یکشنبه راوویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورنۍ ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولي چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 1600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% یې ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د مې له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 1000 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنېدونکي افغان کډوال یو له ډېرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یوه ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړي دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل سوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوک له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سه‌شنبه باکو ته سفر وکړي. په تلبیب کې د هرزوک دفتر پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوک به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په تلبیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 50 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کیږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایي قلمرو څخه به د ایراني مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایراني وګړو په وړاندې تجارتي، مالي او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. د سوریې دولتي خبري اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حمله پرون ناوخته د سوریې پلازمینه دمشق کې ځینې اهداف ویشتلي. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړۍ هوایی حملې ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریې د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړې دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریې بله هوایی حمله چې شک کیږي اسرائیل به کړي وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریې په شمالي شر حلب کې نړیوال هوایی ډګر په نښه کړی و. د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼ یو پولیو د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر سه چې دغه وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور سي. په ننګرهار کې په څه کم دریو اونیو کې د ګوزڼ یو پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په دریو بېلابېلو ولسوالیو کې ثبت سوي دي. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د اما اړیکو مشر کمال شاه وایي چې د خپلو نورو شریکانو په مرسته دې صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولي تر څو وکولی سي د دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډپ کړي. نوموړي یو بیا پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې پرې نږدې ماشومان یې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو ثبتېدل د ډېرې اندېښنې وړ ځکه ده چې د پولیو مثبت وایرس په سیمه کې فعال دی او د هیواد نورو سیمو ته یې د سرایت خطر زیات دی. یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو کله چې دلته وایرس شتون ولري نو د نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولای شي په اسانۍ سره دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته یوسي او خدای نه خاصه د ناروغي هلته انتقال شي یا له افغانستان کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی د ځان سره هلته انتقال کوي. نو دا یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې سږ کال پولیو یا ګوزڼ ناروغي لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غوایي یا سور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته یې دوهمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېر اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هیواد په ختیځ او کې ترسره شي چې شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین همدا دی چې په دې سیمه کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل شي تر څو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومانو اغیز ونه کړي او نور خپور نه شي. د دې تر څنګ د عامه پوهاوي برنامې هم تر لاس لاندې دي تر څو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل شي.
خو د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین کرینو پر پولیو یا ګوزڼ ناروغي د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګوزڼ څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان انکلیوالي پاړه وایي
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو زوخ پیدا کیږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پخې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګی هم نیسی چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چیرته دغه ناروغي د عضو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه عضو خپل فعالیت له لاسه ورکوي سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنۍ او د پیښو په شمول یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې د دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسله والو لخوا په نښه شوي، او په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډېرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي، او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسله والو ډلو مخه نیولې وه.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
نیما نړۍ
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینالی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چی ویلی لبات اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداس کندو میرمنو سخده. هغا وایی
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن میل مستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقو تور کوی
افته دو سادر پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور و، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شوله. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوتي لرله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نسرتوچ نظام سقوط شوه دیده بیچاره، حتی گدایی تا احتیاط شویدی شه گدایی و کاد مخ که به کابل که کرو واسی دو زانه کرده تلالی ده اطراب تا زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چه ده خرده یقای نشوه کرده. نو ده مجبورش با بیچاره چل تلالی ده اولادونه در بدر جوان دیر سخده یا یو اون خپل همسایه ده اغا میم دستر گلیده یا ده یا چه اغا بیچاره مسوسو ده پاره بای بازی کالیو شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا وز کل ترکل چه ده اغا کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یا لال روزی نشی پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کوند او یتیمان او ترسی او به وزل خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دو صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالو فیصد مستحق ته ورکوي شپږ فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته یې درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلی لري خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې